بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د مرغومي یا د جدې د میاشتې 25مه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده چې د جمادی الثانی د میاشتې له 12مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه لیس خرابیدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان تر منځ د سرحدي همکاریو د پراختیا په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وژمې په خپرونه کې د معرفي موضوعاتو په هکله د رهبرۍ د ستر مقام ویناوې واورئ. د خپرونې په دوام کې به د ښو عادتونو د لړۍ یوه تازه خپرونه درته وړاندې سي او په پای کې به هم په سیمه کې د دوامدار امنیتي مؤلفو په زمینه کې د اسلامي انقلاب د معزز رهبر د لیدلوري خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت او چین ترمنځ د 15 کلنې موافقې د پیلېدو د بهیر پیلېده. په افغانستان باندې د لګول سوي بندیزونو د لیرې کېدو په ضرورت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ټینګار. د اسرایلي رژیم د ګواښونو سره سره په الاقصی جومات کې د جمعې په مانځه کې د جزر فلسطینیانو ګډون او د برتانیې د ملکې او د حکومت ترمنځ شدید اختلافات او د برتانیې د حکومت نوې رسوایي. بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل سفر په پای کې خبریالان ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 کلنې موافقې د پلي کېدو بهیر پیل سوی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له چینایي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته وویل موږ موافقه وکړه چې د ایران او چین ترمنځ د اوږدمهالې موافقې د پلي کېدو بهیر پیل کړو. هغه زیاته کړه موږ د دې موافقې د پلي کېدو همدارنګه د نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه د چین ولسمشر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پیغام ورساوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ته په اشاره سره چې په ویانا کې د بندیزونو د ختمېدو د مذاکراتو په هکله متفصلي خبرې وکړې وویل د چین او د روسیې استازي د ایران د اټومي حقوقو څخه په دفاع او د بندیزونو د لیرې کېدو په زمینه کې د ویانا په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي. هغه هیله وښوده چې لویدیځ هیوادونه داسې یوې موافقې ته چمتو وي چې د ایران د ولس د ګټو تامینوونکی وي، ځکه چې ایران په لنډه موده کې له یوې ښې موافقې څخه هرکلی کوي. خو د امیر عبداللهیان په وینا دا ټول د لویدیځو هیوادونو حقیقي ارادې پورې تړاو لري. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د امریکې ظالمانه بندیزونو ته په اشاره سره وویل ایران تل د ملګرو ملتونو په سازمان کې خپل د غړیتوب لګښتونه له ځنډ پرته ورکړي دي. د ایران استازی مجید تخت روانچی وویل ایران تل په ملګرو ملتونو کې خپل د غړیتوب لګښتونه په وخت ورکړي دي، خو دا دوهم کال شو چې د ایران په بانکي سیستم باندې د امریکا د ظالمانه بندیزونو د امله ایران د ملګرو ملتونو د ادارې د غړیتوب د پیسو په ورکړه کې پاتې راغلی دی. هغه زیاته کړه دا د امریکا پورې تړاو لري. وینو چې د امریکا ظالمانه بندیزونه د انساني درملیزو او روغتیایي توکو په برابرولو او حتی د ملګرو ملتونو د غړیتوب د پیسو په ورکړه کې هم خنډونه رامنځته کړي دي. تخت روانچی وویل ایران د پیسو په ورکړه کې ستونزه نه لري، د ملګرو ملتونو له مسؤلینو سره خبرې اترې روانې دي تر څو د پیسو د انتقال لپاره یو مالي چینل پرانستل سي. د اهل تشیع لوی مرجع آیت الله مکارم شیرازی د اسلامي مذاهبو ترمنځ په یووالي باندې په تاکید سره د نورو مذاهبو د مقدساتو سپکاوی ناروا وباله، او د اهل تسنن او اهل تشیع د عالمانو ترمنځ د اصولي خبرو اترو په ضرورت تاکید وکړ. دغه سر دینی عالم په ایران کې د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي د نړیوالې ټولنې له سرمنشي حجت الاسلام حمید شهریاري سره په لیدنه کې دې ته په اشاره سره چې ځینې محدود افراد پاله کسان د اسلامي مذاهبو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهي وویل د اهل تشیع او د اهل تسنن د علماو او متفکرونو ویناوې باید د معیار په توګه په نظر کې ونیول سي، نه د افراد پالو د لشکیو نظریې او ویناوې. هغه همدارنګه د اهل تشیع او د اهل تسنن د علماو او کارپوهانو ترمنځ اصولي خبرې اترې او همغږیتوب یو لوی ضرورت وباله چې باید د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي د نړیوالې ټولنې له لوري تعقیب سي. د اهل تشیع دغه وتلی عالم یادونه وکړه چې د شریعت له نظره د نورو مذاهبو مقدساتو سپکاوی جایز نه دی، او دغه شان عمل اسلامي وحدت ته سخت زیان رسوي. د اسلامي مذاهبو د نږدېوالي د نړیوالې ټولنې مشر هم د داعش د ترهګرۍ ډلې په ماته کې د ایران د اسلامي جمهوریت رول او د شهید سردار قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو رشادتونو ته په اشاره سره وویل په وروستیو کلونو کې د اسلام دښمنانو تل هڅه کړې چې د قومیت او د مذهب په نامه د مسلمانانو ترمنځ اختلاف واچوي، خو له نیکه مرغه په نړیواله کچه کې موږ د اسلامي وحدت د پیاوړي کېدو کتونکي یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د کنګل سوي پیسو د خوشي کېدو او د دې هېواد په مالي سیسټم باندې د لګول سوي بندیزونو د لرې کېدو غوښتونکی سو. انتونیو ګوتریش په نیویارک کې په یوه خبرې غونډه کې وویل چې نړیوال تمویل ته باید اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې د عامه خدماتو د ادارې کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د افغان بنسټونو سره مرسته وکړي چې روغتیایي، تعلیمي او نور حیاتي خدمتونه دوام وموندي. رویټرز خبری آژانس د ګوتریش له خولې لیکلی دی چې د افغانستان د مرکزي بانک فعالیت باید وساتل سي او د افغانستان د بهرنیو زیرمو سویو اسعارو مشروط پرېښودو لپاره یوه لاره په ګوته سي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د افغانستان د اقتصادي او بشري سقوط د مخنیوي لپاره باید له هغه هېواد سره مرسته وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکل سوې چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې هرکلی کوي چې له امریکا څخه د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ خوشي کېدو په اړه کړې ده. ملګرو ملتونو پر داسې مال دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره شتمنۍ کنګل کړې ده. د افغانستان بانک خبر ورکوي چې له نن ورځې به د بانکونو خپل سري یا د پیسو ورکړې اتومات ماشینونه بیرته فعال سي. د دغه بانک ویان صابر مومن د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د پرېکړه د بانکونو له ټولنو سره تر ډېرو غونډو وروسته سوې او یو متحد المالي جوړ سوی پر اساس یې اتومات ماشینونه بیرته فعالېږي. هغه زیاتوي افغانستان بانک تل هڅه کړې چې د سري بانکي اسانتیاو په برابرېدو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، څو په دې سره هېواد افغانان ته د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې رامنځته سي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې تر سیاسي بدلون وروسته د دې هېواد بانکي سیسټم له ستونزو سره مخ شوی و. د پیسو ورکړې اتومات ماشینونه هم له هماغه وخته بند سوی و. د اسرایلي رژیم د ځواکونو له لوري د ځورونو سره سره تر جه زره زیات فلسطینی وګړي په الاقصی جومات کې د جمعې د ورځې په لمانځه کې ګډون وکړ. د تسنیم له راپور سره سم د سیونیستي رژیم وحشي ځواکونو د الاقصی د جومات په چارچاپیر کې ځای پر ځای سوي وه تر څو د جمعې په لمانځه کې د فلسطینیانو د ګډون مخنیوی وکړي. خو دې ټولو سره سره د جمعې لمانځه د لسګونو زرو فلسطینیانو په ګډون سره په پرتمینې توګه ترسره سوه. په دې ورستیو کې سیونیستي رژیم د الاقصی جومات په ضد خپلو تخریبي فعالیتونه زیات کړي او په بېلابېلو پلمو سره د مسلمانانو دغه تاریخي جومات د فلسطینیانو د تګ مخه نیسي او د هغه په چارچاپیر کې غیر قانوني کیندنو لاس پورې کړی دی. د برتانیا د دولت یو نوې رسوایي دا ده چې د دې هیواد د ملکې د خاوند د مړي مراسمو سره هم مهاله برتانوي چارواکو او د دې هیواد لومړي وزیر بوریس جانسن ستره میلمستیا جوړه کړې وه. سمو د مخکې د برتانیا د ملکې خاوند فیلیپ دوک ادنبرا مړ سوی و چې دې سره سم د برتانیا لومړي وزیر او د هغه ملګرو او د کابینې وزیرانو یو ستره میلمستیا جوړه کړې وه. د دې مسلې تر شوا کېدو وروسته د برتانیې دولت په رسمي توګه د دې هیواد له ملکې او له خلکو څخه بخښنه وغوښته، خو د برتانیې د کارګرو د ګوند اپوزیسیون او د دې هیواد ملکه دوهم الیزابت د بوریس جانسن او د هغه د کابینې د استعفا غوښتونکي شو. سورز وړاندې هم په یو راپور کې راغلی و چې په دغه هیواد کې د سخت کورونای بندیزونو پر مهال د دې هیواد د لومړي وزیر په ماڼۍ کې د برتانیې د کابینې په ګډون د شرابو د څښلو لویه میلمستیا سوې وه. د تهران رادیو دا یو ساعته پښتو خپرونه هره ورځ د ایران په لس کم شپږ بجې او د افغانستان د سهار په لس کم اووه بجې او د پاکستان شل د پاسه اووه بجې خپریږي. د منځنیو څپو په 1090 د لنډو څپو د 140 مترو په 1390 مترو خبريږي. د خبرونه همدارس د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر سیوري سټ اپ باکس سره په غږیزه برخه کې پام دی وخت اوریدلای شي. د خبرونو پای دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزان و سمستاسو پام را آرام ده ننو رزی سیاسی تبصیره تا چونوان یدی ده ایران و پاکستان ده سرحدی ملگرتیا و پراختیا او پیاورتیا از مرسره ملا پاتیسی. ده ایران ده سرحدی زواکونو کومندان و ده پاکستان ده سمندری امنیت اداره مشر ده سرحد ده مدیریت او ده سمندر پاوزه که لدوارخیز ملگرتیا و سر اروانده بدلونه و سیرل. ده ایران ده سرحدی پولیس و کومندان سردار سرتیب احمد علی گودرزی پاکستان ته د سفر په لومړی ورځ د دغه هیواد د سمندري امنیت د ادارې کتنه وکړه او د پاکستان د سمندري ځواک له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د ایران د سرحدي ځواکونو کومندان احمد علی گودرزی او د پاکستان د سمندري ملي امنیت ادارې مشر امیر البحر امین فواد بیگ د متقابل احترام او د ګډو ګټو او د برابرۍ د اصولو پر اساس میکانیزم ته د رسیدا پر ضرورت په ټینګار سره د قضایي صلاحیت او د سرحدي بشپړتیا د رعایتولو د سمندري ملګرتیا لپاره د ضروري چوکاټ د رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې په شان په موضوعګانو غور وکړ. گودرزی او امین فواد بیگ ټینګار وکړ چې د ایران او د پاکستان ترمنځ ګډ سرحد ته په پام سره ضروری ده چې دواړه هیوادونه د مرستې او د ژغورنې د عملیاتو د ترسره کېدا د سرحدي جرمونو د مخنیوي او د سمندري ځواک چاپیریال د ساتنې د قانون د اعمالولو په زمینه کې دواړخیزې ملګرتیاوې له مخکې څخه زیاتې پیاوړې کړي. د ترهګرو ډلو د فعالیتونو ترڅنګ د انسان شیانو او سونګو قاچاق د ایران او پاکستان ترمنځ په مهمو امنیتي ننګونو کې شامل دي. له دې امله د ایران اسلامي جمهوریت په وچه او اوبو کې له پاکستان سره د امنیتي ملګرتیاو د پراختیا غوښتونکی دی. د سیاسي مسلو کارپیژان دی نوزر شفیعی په دې باره کې باورې دی. د پاکستان مذهبي مدرسې او په سیمه کې د افراد پالنې په پیاوړتیا کې د دوو مدرسو ځای هغه مهمه موضوع ده چې د پاکستان دولت باید د هغې پایلو ته ځانګړې کتنه ولري، ځکه چې افراد پالنه پوله نه پیژني او د درستې سیمې امنیت یې په نښه کړې ده. ایران او پاکستان د څه د پاسه 900 کیلومتره په ګډې پولې سره له افغانستانه د ترهګرو ډلو د نفوذ ګډ اندېښنه لري. په پاکستان کې قبایلي سیمې هغه سیمې دي چې ترهګرې او افراد پالې ډلې ورته پام لري، تر څو په منظم کېدا سره ګاونډي هیوادونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړي. په همدې دلیل پاکستان او ایران په ګډو لارو چارو سره له مخکې زیات د افراطي او ترهګرو ډلو لپاره ډګر تنګ کړی دی. په دې زمینه کې سرحدي، استخباراتي او امنیتي ملګرتیاوې له مخکې زیاتې ضروري دي. د پاکستان د مسایلو کارپیژان دی علیرضا مهرابی په دې باره کې باور لري پاکستان ایران ته د خپل امنیت د تامینولو د یوې مهمې مؤلفې په سترګه ګوري. په عین حال کې د اسلام آباد کرچاړ په دې ډول و چې د ایران ملي امنیت او ګټې له چلنج سره مخامخ کړی او حتی په خطر کې اچولی دی. په هر حال په سیمه کې د افراد پالنې ودې او د هغو د ملاتړو لخوا د داعش د ترهګرې ډلې شتون پیاوړتیا ته په پام سره داسې ښکاري پاکستان هم له مخکې زیات خپل ملي امنیت په خطر کې ویني. په همدې دلیل په ګډو پولو او درسته سیمه کې د پایدار امنیت د تامینولو لپاره امنیتي او استخباراتي ملګرتیا لپاره د اسلام آباد کرچا چې د ترهګرۍ د ترانزیت خنډ ګرځي ضروري دی. هغه موضوع چې د لورو د ارادې په پیاوړتیا سره د امنیتي ملګرتیاو د پیاوړتیا او د ګډې مانورې په ترسره کولو سره د تحقق وړ ده. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو.
تاریخ پانا دیری زتن آریدون که از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزانو سم ده تاریخ و بل پانه و تاسو تا وراندی کوم. لکه چنگه چه بایه رینند خالی و رازی یاشنبه ده 1347 هجری المریز کال ده مرغومی ده میاشته 1558 تا ده چی ده 1438 هجری قمری کال ده جماد و سانی ده میاشته لدو لسمه او ده 2022 میلادی کال ده جنوری لپینزه لسمه نیتی سر برابره ده. اته سو کال وړاندې د شپږ سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د جماد اوسانی په دولسمه نیټه د اووم هجري قمري پیړۍ مشهور فقی لغات پیژاندی او مفسر ابوالحسن علی ابن عبدالصمد شافعی وفات شو. هغه د مصر په سخا سیمه کې وزیږید او له همدې عملی پر سخاوی مشهور شو. هغه د خپل علم د بشپړولو لپاره شام ته ولاړ او په دمشق کې میشت شو. په تجوید، اصول دین او حدیث کې ډیر کتابونه د سخاوی د برکت ناک عمره پایله ده چې جواهر او سفر و سعاده کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل دریاتیا کال پخوا د 1319 میلادي کال د جنوري په 15مه نیټه سالوادور د مرکزی امریکا د اتحادیې لړنګېدو وروسته په رسمي ډول خپل خپلواکي اعلان کړه. خو له خپلواکۍ اعلانولو یوه پیړۍ وروسته هم ثبات او آرامښت ونیلیده. سالواډور چې کلونه کلونه د اسپانیا تر نیواکه لاندې و، په 1821 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه او په 1824 میلادي کال کې د مرکزی امریکا د اتحادیې غړی شو او بالاخره د دغه اتحادیې له ړنګېدو وروسته په پوره ډول خپلواکه شو. د ویلو ده سالواډور هیواد په 1921 میلادي کال کې په نړیوالو بازارونو کې د قهوې د بیې د غورځېدو په دلیل له ستر اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شو. ګډوډ اقتصادي حالاتو د سالواډور د خلکو سخت اعتراضونه راوپارول او د هر نانز مارټینیز د دیکتاتورۍ پر ضد ولسي او د محصلینو بلواوې پیل شوې. په سالواډور کې له دغو پاڅونونو وروسته کورنۍ جنګونه سخت شول او زیات خلک یې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. سالواډور 1.5 مربع کیلومتره په پراختیا سره په مرکزی امریکا کې پروت دی او له هندوراس او ګواتیمالا سره ګاونډی هیواد دی. دریڅلویش کال په خوا د 1350 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې پښپګوښته منېټه د ایران د مسلمانو خلکو د مبارزو په اوج تر سیدا سره د ایران ورستی بچا محمد رضا پهلوی د درملنې په پلمه له ایران څخه وتښتید. محمد رضا پهلوی په 1340 لمریز کال کې وروسته له دې چې د انګلستان حکومت د غپلار رضا شاه په دوهم نړیوال جنگ کې له جرمني د ملاتړ په دلیل جلا وطن کړ، د بچایی په څوکۍ کېناسته. بچا په لومړي ځل په 1320 کال کې د ایران د خلکو پاڅون له کبله تښتېدلی و، خو درې ورځې وروسته د زمري د میاشتې په 28 نېټه د ایران د خلکو پر ضد له امریکایي انګریز کودتا وروسته ایران ته ستون شو. له دغې کودتا وروسته پر ایران د امریکا د سلطې لپاره لاره هواره شوه او بچا هم په ایران او سیمه کې د امریکا د سیاستونو اجرا کوونکي وو. په هر حال شاه په داسې شرایطو کې وتښتېد چې د ایران درستو خلکو په خپل هیواد کې د هغه د محکمې او د بادشاهي ظالم نظام د نسکېرېدو او د اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. د بادشاه تښتې خلک خوشحاله کړل او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په بهیر کې یوه برخلیک ټاکونکې او مهمه بریا وبلل شوه او په همدې دلیل هم خلکو ستر لاریون وکړ. درویشت کال پخوا د 1321 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 15 نېټه د ایران یو مبارز ظالم آیت الله محمد علی حقی سرابی وفات شو. هغه په 1301 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې له تبریز سره نږدې په سراب ښار کې وزېږېد او له مقدماتي زده کړو وروسته د دینی علومو د زده کړې لپاره تبریز ته ولاړ. آیت الله حقی 14 کلن و چې د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره قوم ته او وروسته په عراق کې نجف اشرف ته ولاړ او د دغو دوو علمي حوزو له پوهانو څخه یې استفاده وکړه. هغه قوم ته له ستنېده وروسته زده کړې ته له دوام سربیره د اسلامي علومو زده کولو ته مخه کړه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنه خبرونه چې د مازیګرنه خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته د افغانستان په لسکم نه او د پاکستان په شل د پاسنه هبجې خبرېده د سلواغي د میاشتې ل دوهمې نیټې یعنی د جنوري ل 28مې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خبریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغي یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خبریږي. نو وخت مې روي. ش عادتونه
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په دې شبو کې ز جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره د خو عادتونو نومي لړې لا نني شلم مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې تر پاره سره دا ملګرتیا فرصت ولرې parstoday.com سټیش پی اس هم زموږ د انټرنیټي سایټ ترک
بیر عزت منور دن کو د خ ژوند تی راول لا پر د بدن او روح سلامتی دواړه ډیر مهم دي. کله کله د خوخي وړ ژوند ته د رسیدار پر د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری چاره ده. خ عادتونه نوم په لړه کې د بد او غلط عادتونو پر ځای خ عادتونو ته مخه کوو. باید وایو هغه سپارښتنه چې په دې مطلب کې وړاندې کیږي کولی دی او ممکن ده د ځینو لپاره مناسب نه وي. د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره باید له خپل سلاکار او ډاکټر سره مشوره وکړئ. خوږو دوستانو، په تیر مطلب کې د ماشومانو د ارتباطي مهارتونو په باب درسره وغږېدو. په دغه نننی مطلب کې به هم د کار په چاپیریال کې په ارتباطي مهارتونو باندې ارزونه کوو. د کار په چاپیریال کې ارتباطي مهارتونه یو تر ټولو هغه مهم او کارنده مهارت دی چې هر څوک باید ورباندې مسلط وي، ځکه چې دغه مهارت درلودل د انسان د ژوند په پرمختګ کې ډیر مهم رول لوبوي. د کار په چاپیریال کې پرمختګ د کار کسب دودول او د خاید نتیجه د انسان د ژوند پر ساوی باندې په بشپړ ډول اغیزې شیندي.
دوستانو، تخنیکی مهارتونه او تجربه په هر کار کسب کې د بریالیتوب لپاره ضروري، خو عمومي اړیکې یا په بل معنا د ارتباط ټینګونکي مهارتونه هم د کار کسب بریالیتوب کې ډیر غوره رول لوبوي. د ارتباطاتو په وزه کې د یو سلاکار او لیکوال ډیوډ پارنل په اند د ارتباط ټینګول، یعنی د هغو مختلفو صفتونو درلودل چې انسان د هغو په وسیله د دې جوګوي په ښه توګه له نورو سره تعامل او ارتباط ولرلی شي، د هغه له نظره کله کله دغه صفتونه په دوو ځانګړنو کې، یعنی په ډیره مناناکه شونې او د ښه شخصیت په درلودلو کې خلاصه کیږي. خو د هر دواړو ځانګړنو د درلودلو لپاره باید نور صفتونه هم په مونږ کې بڼه ومومي، چې په نهایت کې د رغنده او اغیز شیندونکي ارتباط رامنځته کولو زمینه جوړونکي شي. پر دې اساس هر کس د کار په چاپیریال کې د ارتباط د ساویې د ښه کولو او د کاري اړیکو د ټینګولو لپاره یو شمېر اړتیاو ته ضرورت لري او باید چې رعایت شي. متقابل احترام یو هغه تر ټولو مهم اصول دی چې نه یوازې د کار په چاپیریال کې د ارتباط لپاره بلکې د زموږ د درستو ارتباطاتو لپاره ضروري دی. تل باید دا موضوع په نظر کې ولرو چې زموږ مخاطب په هر ځای کې هم چې وي یو انسان دی او مونږه دنده لرو چې دا هغه احترام وکړو او هم دنده لرو چې مونږ ته خپل احترام بیرته راوګرځي. که لالوړو ځایګه لرو نو هیڅکله هم باید یو انسان احترام او عظمت د خپل لوړ ځایګې په خاطر تر پښو لاندې نه کړو، او که د لاس لاندې څوک کار کوي نو باید د یوه انسان په توګه خپل حق او حقوق وپیژنو او اجازت ورنه کړو د رامنځته شویو مسلو په خاطر زموږ احترام او عزت تر پوښتنې لاندې ورشي.
خواږه اوریدونکو، د ادب لرل یوه بله ورمخکیز اړتیا ده چې د کار په چاپیریال کې رعایتول ضروري چاره ده، ځکه چې خال د هغه چا چې مواده وي لا زیاتې خبرې مني. د عزت نفس ساتل هم ډېر ضروري دي. له موږ هر یو کس هغه لارې ته په پام سره چې په ژوند کې کچ کوو یو شمېر اعتقادات، باورونه او سرې کرښې لرو. هیڅکله باید د هغه ځایګي په خاطر چې لروی نور خلک مجبوره نه کړو چې د موږ د موخو لپاره دا چارې تر پښو لاندې کړي. د کار په چاپیریال کې ارتباط او د کاري اړیکو رامنځته کېدل په همدغو حدودو او د یو بل د باورونو پر اعتولو سره دي چې پر مخ ځي. همداشان نتیجه اخیستل هم مهم دي. دغه نتیجه اوږدمهاله او لنډمهاله کېدلی شي. په حقیقت کې د موږ موخه د کار په چاپیریال کې د ارتباط رامنځته کول او ټینګول دي، څو یوه داسې نتیجه واخیستل شو چې د موږ د شخصي پرمختګ او د کار او د زیږی یا د شرکت د پرمختګ سبب شي. د پارنل په وینا لکه څنګه چې د انسان نړۍ لید او د مسلو په باره کې د دوی درک له موږ سره فرق لري، باید په خپل کلام کې د معنی لرونکو ابهاماتو او شکونو د رامنځته کېدا مخنیوی وکړو. هغه کسان چې د ارتباطاتو په اصولو باندې پوه دي، د خپلو خبرو په شفاف سازې سره په خپل کلام کې د شکونو له رامنځته کولو ډډه کوي. د ارتباطي مهارتونو کې ورپسې موارد خیال ساتل او د زغم او صبر کول دي. کله له نورو سره د خیال ساتل وي نو د هغوی په وړاندې زغم هم نندارې ته وړاندې کیږي، او د سټرس په موقعیت کې په ښه ډول خپل رمخت او حوصله ساتل کېدلی شي. نو که داسې وکړی شي نو توانېدلی یو د ارتباطي مهارتونو یو رکن به رعایت کړو.
ایزان هم دار از پا خپل کار که با بریالیو چه دادمن اوسو و پا خپل مخاطب که امنیت احساس کلو دا چه پوشو پا کوه موقع او سرنگا باید یو زرتو ببریخو هم یو بل ارتباطی مهارت چه دا کار پا چاپیریال که زمونگ لاموقع سرمبستا کولیشی. هر اتسوم را چه دا بدن دا جبه دا اهمیت پا بابوه اینو بیا هم کم دی. دا رابطه زیاتر برخه دا بدن دا جبه تراغیز لاندی ورزی او دا توانمنی و مهم ارتباطی محارت ته. پا حقیقت که حتی کلا هم چه لکسانو سر خبری نکو نو لده سر دا ارتباط دا تنگی دا پا حال کیو. هم دا شان کلا لاتاسو سر امکاران خبری کی نو دا غوی دا لاس و سترگو حرکت تا دقت وکړي. همدارز لازم ده د کار په چاپیریال کې خپل ارتباطي مهارتونه په خبرو کولو او اوریدو سره ښه کړو. د مقابل کس خبرو ته غوږ کېږدئ. دې ټکي ته هم توجه ولرئ چې غوږ کېښودل یوازې د هغه کلام اوریدل چې مقابل دورې په خلا راولي نه دي. په حقیقت کې غوږ کېښودل د مقابل کس د لیتوګې پیژندل او د هغه انتظار کول دي.
خواگو دوستان خوش طبیعت یا همه غورین تنده در ارتباطات یو بل مهارت چه لانور اسرا پی ارتباط که دیر امرسته کوی. هغه کس چې له خندا یا مسکا خوند ناخلی تاوتریخوالی او ښکلېدا ته لمن وهي. کله د کار دوا پورینتندي او حوض اخلاقي سره کموی نو په حقیقت کې مخ په خپل کار کې پرمختګ یو فیکټور ترلاسه کړی دی. د کار په چاپیریال کې خوشحاله کیدل د تاسو ارتباطات لاغې شیندونکي کوي. همداراز کله چې خپل مخاطب ښه پیژندو نو خپلې خبرې د هغه له شرایطو سره په تناسب کې برابرو. دغه مهارت یعنی د مخاطب پیژندګلوی ډیره په زړه پورې او دود شوې ده. خو د دغو ټکو نه رعایتول په ځان له سره په اړیکو کې د ناکامۍ لپاره یو دلیل او لامل کیدلی شي. په حقیقت کې هره خبره خپل ځای او هر ټکی خپل ځای لري. همدغه راز کوشش وکړئ په فعال ډول د مسلو په حل کې مرسته وکړئ. مسالې او مشکلات تل موجود وي، بیا دور سره چلند دروره او د مسالې د حل رودې او طریقې یاد کړو. که د کار په چاپیریال کې فعال واوسئ نو د خپل همکار کاري دباو کموی او دا د کار په چاپیریال کې یو ښه مهارت دی. همدا شان هڅه وکړه چې ښه چلند ولرل شي. د ارتباطي مهارتونو په حوزې کې د مننې او د شکرې په شان کلمې ډیر کارندوالی لري. کلمې له مسکا سره یو ځای موږ ته رایدوي چې د کار د ترسره کېدا بهیر د هغو له نتیجو لا مهم دی. نو تل ښه چلند ولرئ او له دغو کلمو څخه استفاده هیره نه کړئ.
اجزن همدار از حدث وکڑی تل ملاتلی واسه خپل همکاران و حدث خوخ واسه خپل ملگرو همکارانو تا انگیزه ورکڑی. کارمندان تا هر سویا او پا هر درجه که چوی ترجیح ورکڑی. لا انگیزه لرون کو او انرژی لرون کو کسانو سر ملگرتیا وکڑی. ورین تنده یا خلا ذهن در لودل هم کارپزی که دا وریل توب لپرا یو ارتباطی مهارت دی. د دې په ځای چې یوازې خپل پیغام منتقل کړي، د بل خبرې د اوریدو په وخت او د مقابل کس د نظر په درکولو کې خپل ذهن پرانستی وساتي. له یو کس سره د خبرو کولو لپاره او حتی له هغو کسانو سره چې ورسره مخالف یاست د ګروهنې په ښودلو سره به وتوانېږي لا صادقانه او ګټورې خبرې اترې کولی شي. د کار په ځای کې د بریالیتوب لپاره یو بل ارتباطي مهارت له نورو سره په خپلو تعاملاتو کې په نفس باندې د اعتماد درلودل دي. په نفس باور درلودل د تاسو همکارانو ته دا ورښیي په هغه څه چې وایي ورباندې اعتقاد لري او د هغو په سبب له تاسو پیروي وکړي. په نفس باندې د اعتماد کارول د سترګو د ارتباط په رامنځته کولو او یا له چورلټې لهجې البته له صمیمي لهجې څخه د استفادې له لارې ترسره کیدلی شي. د هغو جملو مطرح کول چې د پوښتنې په څیر بریښي ډډه وکړئ. همداشان دقت ولرئ چې قبرجن او زیږ او تاوتریخجن ونه بریښیږي. همداراز سم قضاوت د ارتباط یو بل مهارت دی. دغه مهارت د ترلاسه کولو لپاره باید د خپل ګیر چاپیر کسانو ته په دقت سره ووینی او د هغوی خبرې هم په دقت سره واوري.
خواګور دنکو کچیرې د خپل مخاطب په باب کپی پیژنګولی ولرئ نو په ځان کې مو د خبرو کولو مهارت پیاوړی کړی دی. نو اوس وار دی د دې چې په څو پیاوړو خبرو سره مخاطب د هغه څه د ترسره کولو لپاره چې ستاسو په ذهن کې وهڅوئ او کنه یې کړئ. په خبرو اترو کې مهارت درلودل نه یوازې د کاري وړاندیزونو او د لاخو حقوقو او امکاناتو د ترلاسه کولو د وړاندیزونو په باس کې له موږ سره مرسته کوي، بلکې په نورو زمینو کې به هم ګټور وي. یو بل ارتباطي مهارت وینا کول دي. د موضوع د بیان پر اودې باندې زموږ تسلط پر مخاطب تر ټولو زیاتې اغېزې شیندي او هغه د موږ د ایډیاو اورېدلو لپاره هڅول کېږي. په وینا او خبرو کې په مهارت سره د ارتباط او تعامل رامنځته کول ممکن دي. که د خبرو کولو او لیکلو پر اودې کې له کافي استعداد او اړتیاو برخمن شئ نو د تاسو به بریالي وي په اوسنۍ نړۍ کې چې د وخت ډیر ستر غنیمت دی او ټکنالوژیا د دوامدارې دایمي ارتباطي سببونه برابروي. د مسلو روښانه واضح بینول ډیر اهمیت لري. دوستان ارتباطی مهارتونه په حقیقت کې د شخصي احساساتو په جنګولوي او ورته پام کول دي. هغه کسان چې د انساني روحیاتو او احساساتو ډیره په جنګولوي لري په خپل کار کې بریالي دي. په همدې دلیل دا چې له هغه کار څخه د کسانو د رضایت احساس چې ترسره کوي د دوی د مشارکت او په درې ټاکون کې دی. د ارتباطي مهارتونو کارول د کار او د مونږ د هدف لپاره لا ښه لرلید رامنځته کوي. نن سبا زمونږ په دوو دنیا یعنی په مجازي او حقیقي دنیا کې ژوند کوو. په دغو دواړو دنیاو کې د مونږ ارتباطي مهارتونه باید منطقي او اصولي وي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی چې د استفادې وړ مګرځي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خوشاله او بریالي اوسئ.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ www.parstoday.com/ps. زموږ په پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه او په زړه پورې خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. پښتو نه نیوی @yahoo.com.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه.
درنو او قدرمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو په اړه لړۍ له یو بل پروګرام سره زیب شاهین
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوي وو. هیله ده چې د خپرونې تر پای را سره مل اوسئ.
خواږه اردونکو، د ایران د ټولو قواوو مشر قومندان حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی یو کال مخکې د پوځ د هوایی او د دفاع هوا ځواک د یو ډوله قومندانانو سره په کتنې کې په خپلې وینا کې د امریکا شرمناکو پیښو ته په اشارې سره د ټرمپ پر ضدل د امریکا د عزت، قدرت او د ټولنیز او سیاسي نظام زوال وبلو. معظم رهبر په خپلې وینا کې همدا شان د انقلاب د بریالیتوب له پیل راسې د ایران د حالاتو په څېړنه کې د امریکا محاسباتي غلطۍ ته اشاره وکړه او په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د ایران په وړاندې د امریکا محاسباتي تېروتنه لا هم روانه ده زیاته کړه. د سیمې د ځینو هېوادونو ستره غلطۍ همدا ده چې خپل ملي امنیت له پردی غواړي او د میلیارډونو ډالرو د لګولو او تحقیر کېدا او د سپکو سپورو له اورېده وروسته هم د هغوی امنیت نه تامینېږي. هم هغه ډول چې د مصر او تونس په څو کله مخکېنیو بیخو کې او یا مو د محمد رضا پهلوي په برخلیک کې ولیدل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د هغو کسانو لپاره چې د امریکا او د ځینو نورو قدرتونو د توانمنۍ په باره کې غیر حقیقي ارزیونې لري د امریکا د وروستیو کلونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د امریکا وروستۍ شرمناکې پیښې وړه مسایل نه دي او د یو نه مناسب ولسمشر د زوال په چوکاټ کې ارزونه نه ده په کار، بلکې دغه پیښې د امریکا د عزت او قدرت او ټولنیز نظام زوال دی. دوی د امریکا مشهور نظر خواندانو په څرګندونو باندې په استناد سره وویل خپله هغوی وایي چې د امریکا ټولنیز نظام له دننه څخه وروست شوی دی او ځینو د امریکا له ختمېدا د وروسته پړاو خبره هم کړې ده.
د سیاسی علوم مشهور نظریه ورکوونکی فرانسیس فوکو یاما په دې حق للی کی حقیقت دا دی چې د امریکې د پړاو ختمېدل لډیر مخکې نه شروع شوي دي. د دغه هیواد د زوال او کمزوری اوږدمهاله سرچینې زیاتره بهرنۍ او نړیوالې نه بلکې کورنۍ او داخلي دي. البته دغه هیواد به ډیر کلونه یو ستر قدرت پاتې شي، خو د تاثیر کوونکې اندازې په بهرني سیاست پورې نه بلکې د کورنیو ستونزو په ختمولو کې په توانمنۍ پورې اړه لري. فوکویاما په یو ویب سایټ کې د خپلې شننې په دوام کې دې ټکي ته اشاره کوي چې د امریکې د سلطې د اوج پړاو له شلو کالو نه کم و، یعنی په 1909 کال کې د برلین د دیوال له ړنګېدو واخلې په 2005 نه تر 2009 کلونو پورې موده کې تر مالی بحران پورې دوام وکړ. دغه هیواد د فوجي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري قدرت په ډېرو برخو باندې مسلط و. هغه د امریکې کورنۍ ستونزې د هغو ونو په شان اوبللې چې د دغه هیواد د نړیوالې سلطې لاندېنۍ تخته یې له دننه څخه وخوړل، او د کورنیو ستونزو په ختمولو کې د امریکې توانمنۍ په بهر کې د دغه هیواد په نفوذ پورې په پیلي بللو سره باوري دي چې قطبي کېدو د امریکې په بهرني سیاست باندې نېغ په نېغه اغېزه کړې ده. د امریکایي پوهنتون د استاد د خپلې شننې په پای کې ولیکل، امریکا احتمالا خپل تیر سلطه پال موقعیت بیا نه مومي، او همداشان ورته د هغه د لرلو ارزو هم نه ده په کار، خو دومره هیله لرلی شي چې له هم فکره هیوادونو سره د ډیموکراټیکو ارزښتونو ملاتړې نړیوال نظم وساتي. خو د دغه کار ترسره کول په کور کې د ملي هدف او هویت د حس په بیا موندلو پورې پیلې دي.
خوګوریدونکو، د امریکا د مسایلو کارپوه ټیډ ګالن کارپینټر د ګڼو جنګونو د جوړولو او خپلو سیالانو ته د شاته پاتې کېدو په وجه د امریکا د قدرت تدریجي زوال ته د اشارې لپاره په وړومبي ځل د وینو زوال کلمې ته اشاره وکړه. د امریکا د بهرني سیاست په برخه کې هم د 13-2 لسیزو په پټه له څو قطبي نړیوال نه زندزم سره مخامخ ده چې پر نړیوالو قدرتونو او د اروپایي اتحادیې، چین او روسیې په شان د سترو قدرتونو سربیره د ایران په شان سیمه ییز قدرتونه هم پکې شاملېږي. په قرآني اړخ کې په 13 لږ تر لږه 2 کلونو کې امریکا ډېر ټولنیز بدلونونه تجربه کړي دي. د تورپوستو ژوند مهم دی، ترونوالندې غورځنګ چې د امریکا د سپین پوستي پولیس د زنګون تر دباو لاندې د تورپوستي جارج فلوید وژلې ته په ټولنیز غبرګون کې د امریکا په پلان شوي تو کمپلنې یو اعتراض و. له ډیموکراسۍ او عدالته د امریکا ټولنې خلیوالي په ډاګه کړ. د مشهور امریکایي نظر خواند او پوهان نوام چامسکي پوهان هم د امریکا زوال شروع شوی دی، هم په دې اړه د امریکا چارواکو توهم چې د دنیا بې ساري قدرت به پاتې شي تش خیالي پلاو دی. فارن افیرس خپرندویه چې موده مخکې د امریکا د قدرت په شننه کې ولیکل، هغه ټول عوامل چې یوه ورځ د امریکا د نړیوال قدرت سبب و نن په بدلېدا دي او په داسې لور روان دي چې د امریکا سلطه ختمه کړي.
ډونلډ ټرمپ د امریکې اولنې جنګ جوړونکي سیاستوال و چې د امریکې د قوت د نښو نښانو په لمنځه تلو یې اعتراف وکړ، او په دې خبرې باندې په اعتراف سره چې امریکا نور عظمت او سرتوب نه لري، د خپل تبلیغاتي شعار چولیزې امریکا یو ځل بیا بازمته کوو وټاکه. د ټرمپ حکومت په دې سربیره په 2019 میلادي کال کې د خپل ملي امنیت د ستراتیژۍ په وړومبي سند کې د امریکې د قوت زوال په رسمیت وپیژند. ټرمپ د دغه نظریو په بنیاد امریکا له څو اړخیزه نړیوالو تړونونو او نړیوالو ادارو څخه وباسله، د خپل انډیوالانو خلاف یې تجارتي جنگ شروع کړ، د مستبدو واکمنانو د جنایتونو له غندلو یې تر هغې ډډه وکړه تر څو چې د امریکې تجارتي انډیوالانو د کډوالو خلاف یې ډېر سخت سیاست غوره کړ، او بالاخره د ټرمپ د ولسمشرۍ نتیجه د دنیا د خلکو په نزد د زوال په لور د امریکې د موقعیت د بهیر سختېدل د 2006 کال په انتخاباتو کې ماتې او د دغه هیواد د نرم قدرت کمیدل وو. امریکایي چارواکو کلونه کلونه هڅه کړې چې د برلاسي او بې سیاله فوجي قدرت په توګه په نړۍ کې مطرح اوسي، خو د ویتنام د جنگ د ایران لخوا د ولس آرکیو په نامه د امریکې د پرمختللي ډرون نیول او د ګلوبل هاک په نوم یې د بل ستر فوجي ډرون نسکورول او د مقاومت د ځواکونو په وړاندې صهیونیستي رژیم او سعودي په شان سیمه ایزو انډیوالانو څخه په فوجي ملاتړ کې د امریکې ناتواني او داسې نورې پیښې د امریکې د فوج د دبدبې د ختمېدو سبب شولې. په عراق کې د امریکې په تر ټولو سترې فوجي اډې باندې د ایران توغندوي حمله هم چې له دویم نړیوال جنګ وروسته د امریکې په فوجي اډې باندې د یو حکومت لومبنۍ رسمي حمله وه، په دې لړ کې د عطف یو ټکی دی.
د تهران ریډیو زتمن اردن کو زمونږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدي. لا تاسو اجازه غواړو، هر چیرې چې یاد بریالي او خوشاله اوسئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پاره. Thank you.